Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د قوس یا لندې دیر لسمه او د دسمبر څلورمه منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکې ادارې سیګار پرون چهار شنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او وی ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارد ډالر پر جګړې او امنیتي برخه لګولي. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم وو او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانېدلې چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالر په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوي سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د خبره پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړي. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولی دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2020 کال کې دوحه کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنۍ او رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. د دغو راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوی څپرکی پرانستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبری آژانس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نښه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړي وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک اورباندې سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربند د تیرې اکتوبر میاشتې په 10مه نافذ شو خو دا څو یمزل دی چې له اوربنده سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمیر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استازی سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نخودو په شرط فرانس پریس آژانس ته کړې. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازی تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدي. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده خو په خبره یې ډیره لرې هم نه ده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي افغان معلولانې له رنځ او کړاو ډک ژوند ګالي. جګړه کې یو معلوله شوې افغان مو پوښتلې
د جمهوری دورې په جریان کې مو شاوخوا 15000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارت راغی مو 15000 افغانۍ ترلاسه کړو.
د ژمي په نږدې کېدو د کابلیانو شکایتونه
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضیږي. د موږ کور کې ټول مریضان دي.
پکتیا کې لسګونه پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 188 پروژې تطبیق شوي دي. په 155 کلو کې
او هنګری د اروپای پارلمان هغه پریکړه ننګولې چې ویلې دي دا ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر یو مخ بند کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان وومن وای په افغانستان کې معلول خځې او نجونې له سخت او پیر او د ژوند لپاره د اړینو اسانتیاو له نشټوالي سره مخامخ دي. دغه ادارې د راپور لمخې نږدې د هر شپږو افغان خځو څخه یوې له شدید معلولیت کړيږي. په افغانستان کې یو شمیر معلولیت لرونکي خځې هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري حقوقو فعالان بیا وایي د طالبان حکومت اوس مکلف دی چې د دغو معلولانو ژوند ته پام وکړي او خدمتونه ورته چمتو کړي. تفصیل اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای افغان معلولیت لرونکي خزیون جونې د توپیر له سخت ډولونو او با عزت ژوند لپاره د اړینو خدمتونو له لوی خندونو سره مخ دي. د غیدارې د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 3مه نیټه د معلولیت لرونکو کسانو د نړیواله ورځ یو د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د لمنځوړلو د شپاړه سورزنی کمپاین په دوام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د خزو د معلولیت کچه د نارینه په پرتله 40% لوړه اټکل شوی او لنګدي هارو شپږو خزو یو ویل شدید معلولیت سره مخ ده. د راپور لمخې هغه لاملونه چې د افغان معلولو خزو شمیر لوړ کړي روغتیایي خدماتو او بشري مرستو د ترلاسه کولو په وړاندې د خندونو زیاتواله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطر ډیرواله او هغه جوړ رواني زیانونه چې د خزو پر حقونو د سختو محدودیتونو لامل رامنځته شوی دي. راپور جاتوی ډېرې معلولیت لرونکي خزو انجونی آن د مرستو د ویش مرکزونو ته د رسیدو توان هم نه لري. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د ملاتړو خدماتو په پراخې پانګونې د بشري مرستو په سکتور کې د خزینه کارکونکو پر زیاتولو او په خډول د معلولیت لرونکو خزو انجونو د اړتیاوي پوره کولو په موخه د مرستندوی ادارو د ظرفیت پر پیاوړتیا ټینګار کړي. په ورته وخت کې یو شمیر معلولي خزي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره ژوند سخت شوی دی. یوالو دوی چې وای نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې 1.5 کاله په خایر جګړې لامل یو پخا پرې شوې ده.
حقوق خدا مثلا میگرفتن د دورې جمهوریت میگرفتن
د جمهوریت دورې په جریان کې مو شاو خوش پېته زر افغاني ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارات راغی مو 15 زر افغاني ترلاسه کوو چې په تیرو دوه کلونو کې نیمه ترټی شوې دي. څه پیسې ته سخت اړتیا لرم. زه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ یم. ل خپل کندې مور سره ژوند کوم. په کورنۍ کې ډوډۍ ګټون کې نه لرم.
د ګنونوار خانواده منه درم.
ابتکار راهیاب غیر انتفاعي موسسه چې د معلولینو د پیوړی کولو په برخه کې فعالیت کوي وای د دوی مندنی خای چې خزی او جونی په ځانګړي ډول ذهنی معلولیت یا هغوی چې رواني او ټولنیز ستونزې لري لبیلا بیلو اړخونو لپاره مغرزول کیږي او کافی ملاتړ نه ترلاسه کوي. دغه موسسه په خپل تازه راپور کې چې د 2022 څخه تر 2025 پورې د معلولیت لرونکو کسانو د بشري حقوقو وضعیت روغتیا تعلیم کار او عدالت ته لاسرسي څېړلې لیکلي چې ډېرې معلولي خزي له بیوزلۍ کورنۍ تاوتریخوالي او ټولنیز انزوا سره لاس او ګریوان دي. په دې 2020 مخیز راپور کې چې یو نقصې ازادي رادیو سره شریک شوی ویل شوی چې جوړښتي ټولنیز او سیاسي خندونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نور هم سخت شوی د دغه معلولینو محرومیت زیات کړي. راپور ټینګار کوي چې د ملاتړ میکانیزمونو پیاوړتیا روغتیا تعلیم او کار ته د لاسرسي پراخول او د تبعیض ډولونو سره مبارزه بیړني اقدامات غواړي. د بشري حقوقو فعال او د دې موسسي بنسټ یې خودونکې بنفشه یعقوبی وایي د طالبانو حکومت مکلف دی چې دغو معلولینو ته لازم خدماتونه برابر کړي.
اجازه کار داده شوه
دا خلک باید کار کولو اجازه ولري. د دوی د وصیت د ښه کولو لپاره بودجه ولري او په مختلفو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو کې د دوی د فعال ګډون لپاره اساس چمتو کړي. که څه هم مقمن سیستم منل شوی او مشروع نه دی، ځکه چې افغانستان د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقونو په کنوانسیون کې شامل شوی، په دې هیواد کې هر واکمن سیستم دنده لري چې د کنوانسیون سره سم عمل وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له شدید معلولیت سره ژوند کوي چې ډېری د څو لسیزو جګړو پایله ده. یوناما د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ماشومان د دې وضعیت تر ټولو دروند بار وړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA هم په خپل راپور کې ویلي چې په لرو پرتو ولایتونو کې د ماینونو او ناچاو د توکو د قربانیانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ژوند دوه چنده سخت دی او باید ملاتړ یې وشي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په دریمه په خپل اکسپانه لیکلی چې په ټول افغانستان کې 1,03,290 معلولین ثبت شوي چې هغوی ته هر میاشت د بانکي سیستم له لارې نقدي مرستې ورکول کیږي او د خوراکي توکو مرسته هم ورسره کیږي. مخکې له دې یو شمېر معلولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او له اقتصادي وړتیا، زده کړو، کاري فرصتونو او مناسب ټولنیز ملاتړ څخه بې برخې دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر کابل خاریان وای د جمیل رانګدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې لامل یې خلک ناروغان شوي. د زینو روغتونونو مسولان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل خروالی لامل د کورونو بخاری یادوي او له خلکو غوړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سوانګ توکي ونه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د شمه په رانګدې کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای له دې عمله ناروغي هم ډېری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمه چهارشنبه د دسمبر په دریو مازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ته بيخي څوک بیرون نشي وتله. کو بیرون مو وزي مریضي کې د منکور کوم ټول مریضان دی پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټه سنگي اوسیدونکو فاطمه هم ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
زموږ پر رسیدو سره وا ډیره خراب شوې ده. ډیره کړه شوې ده. خلک غریب دي، بل څه د سوان لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایي سیغه خطر باندې هوا بيخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړې دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغي په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغي پیدا شوې دي. د اندېښنه و خوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډیر دی او د ورځ په ورځ زیاتیږي.
هڅه به وکړو چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
تا فل حالی که صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تروسه چی خبری کو د قوس میشته ل 15 مخ کی ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغه کورونو لامل ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غوړو چې د امکان تر بری دی راکمې کړي. خو د همامونو او لوړپوړو ودانیو پاړه کابل خاروالي د اصول لمخې خپل قانوني اجرات کوي.
اجرات قانونی خود را انجام میده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل اکسپانه ویلی و چې د موټرو او کارخانیو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکي سون توکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي وو چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیری همدا او بې کیفیته سون توکي سوځول کیږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د جمیل راتک سره نه وځي دا چې د پلازمینه هوا ککړه شوی بلکې هغه زلزله ځپلې چې د افغانستان په ختیځ کې شاوخوا درې میاشتې مخکې زلزله وځپل تر خیمو لاندې ژوند کوي او ملګرو ملتونو په وار وار د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې. همدې سازمان یو ځل بیا د زلزله ځپلو وضعیت ته کتنه کړې او ویلي دي چې د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی، باید مرسته ورسره وشي. دا چې د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي او زلزله ځپلې څه وایي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې خزي او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر 2 مپه یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنیدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د خزو او نجونو لاسرسي محدود کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې په زلزلہ ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیدوار مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمن د کرخې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتې دونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو مېرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر خزي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. دیرش کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومان مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمه لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د دسمبر 3 مې ازادي راډیو ته وویل: یو بل مېرمن هم د همدې سیمې ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې څو ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
خیمه کې ژوند کول یو ښځې ته ډیر سخت ده، ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سر زمين زلو ته لا دی او بل کور ته ځو، نو تر څو به د سې وسیږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې هدا پورې ذاتي لږ ماشوم ته مې شو دې نسم کولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 مرګونی ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړاو نګدي څلور زره نور ټپیان کړل. د غراس په دې زلزله کې و زره کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنې پاړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 10.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لوی کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بورو صبر تر استانو شو اوس ورجو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د هنګری حکومت اعلان کړی چې د روسیې د طبي غازو د وارداتو د تدریجي کمولو په اړه به د اروپای ټولنې یا د اروپای پارلمان پریکړه په محکمه کې وننګوي. د اروپای ټولنې د پارلمان غړو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د 2020 کال تر منی پورې به د روسیې د غازو واردات په بشپړ ډول بند کړي. د اروپای ټولنې د انرژي د برخې کمشنر ډن یورګنسن په ایکسپانه کې لیکلي دي چې اروپا به د تل لپاره د روسیې د غازو بهیر ودروي. اروپای ټولنه په دې باور ده چې د روسیې د خپلو غازو او تیلو په بشپړ په پیسو جګړه تودا ساتلې ده. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلین د دسمبر په 3مه په یو بیان کې ویل چې اروپای ټولنه د روسیې د فوسیلی سونګ توکو په تدریجي ډول بندولو سره نوې پړاو پایلوي. اورزلا وندرلین زیاته کړې چې د روسیې د ناماجه ارغل په پایل کې اروپای ټولنه روسیې ته د فوسیلی سونګ توکو لپاره په میاشت کې 12 میلیارډ یورو یا 14 میلیارډ ډالر ورکول، خو اوس د اندازې په میاشت کې 1.5 میلیارډ یورو ته راټیټه شوې. تر پرونی پریکړې ورسته د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو ویل چې د هنګری لپاره ناممکنه ده چې د بروکسل د حکم ومني او پلې کړي. سیجارتو په ټویټر کې په یو پوسټ کې زیاته کړه، هر څومره ژر چې دا پلان په رسمي ډول تصویب شي، هنګری به سملاسي دا د اروپای ټولنې په محکمه کې وننګوي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان چې ډیری وخت په اروپا نیوکه کوي وویل چې روسیې انرژي د هنګری لپاره حیاتي ده. سلواکیا چې د روسیې د سرچینو د پریکولو اغیزو په اړه هم شکایت کړی، ویلي دي چې د نوي اقداماتو په وړاندې به د غبرګون په اړه فکر وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته وایو چې په پکتیا کې یو سلو آتش پیته پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې، خو اوس راځو دې ته چې متحدو ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 1900 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې دا رسمي یادښت پر اساس په دې بندیزونو کې د افغانستان نوم هم شامل دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت لمخې چې د سې شنبې په ورځ د دسمبر په 2مه خبر کړي ویل شوی چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوی ټولې قضیې شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولې و. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوی محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ټرمپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا له سره وسیړي، ان هغه هم چې له پروسې تیر شوی وي. د کډوالۍ په برخو کې نویو بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخ پرېدو او د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوی بدلونونه بعد دوی د ژوند ټولې چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی دا دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې موږ به د سر نه انټرویو نه اخلو، موږ د سر نه معلومات کوو. موږ ته یو غټه ضربه ده، موږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې موږ سره د امریکې دولت کوو، افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس موږ سره دې کومک نه کوي. دوی موږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره موږ ټول قاتلین یو.
دی وای په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم لامل ټول کډوال لستونزو سره مخ کول اصولي لار نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملی او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړي. دا بندیزونه په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وشتل، چې یو یې وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې مړه شو او بل لا هم بستر دی. خو د سیشنبې په ورځ تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو لاله محکمې ته په خپل جرم لې اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو لمخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د نومبر 23مه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. دغه راز د ډسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواخي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو. ازادي راډیو اوس په ویپانه کې څلورمه ساته خبرونه لري. د ویپانه آدرس ته ازادي راډیو ټکی کام کچیرته انټرنیټ لري. زمونږ ټولنیزې پانې له هغه ډېرې فیسبوک هم در سره خوخ کړی. ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د خبری مجلې روسای راپور اخلو د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې وړم ورځ د رغنیزو چارو 138 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. دا چې خلک یې په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوي دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره څه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور الدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی یو دغه سرک سی د ټول زرمت د سهاکو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانه پورې په سہولت باندې پر ډیر زر کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو په خوا به کله ناامنۍ په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوند ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ویل
وڅل ویشکاله وته یا اثسل ویشکاله مخکې سمره دي پلو او دې سره کوشش شروع کړی ده،
دا اوس پنځه میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړه. دا سرک مخکې څلور متره او اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم